اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلم ده قدرت الله هاشمی چې د بشري حقوقو په حق لای چړنی کړی دي. نوموړی وایي چې دمګړې په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړنی او ضروري حقونه هم نه ورکول کیږي.
الله عز وجل چې دا ټول انسانان چې دی آزاد پیدا کړی دي، هغوی ته دا خوښه ورکړې ده چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکي، خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې څه د ده په خیر دی او څه د ده په خیر نه دي. مګر په افغانستان ته که چېرته راشو، نو هغه لومړني حقونه چې انسان ته ورکړل شوي دي د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینې خلک مطلب هغه دوی ورنه اخیستي دي. یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړي دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بند کې. نو هغه لومړني چې موږ ورته ضرورت لرو، هغه شیان دلته نشته. یعنی دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو، لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره، یو فکر چې ستا ذهن ته راشي، ته نشي کولی چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تا سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. ځکه هر سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې، د ده په ذهن کې چې هغه کوم څه، هغه د بیان آزادي، هغه د فکر آزادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته بدبختانه.
بله، تاسو د دې اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یاستو او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. لبلې خو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي والي داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کیږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کیږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي، هغسې متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ، دا نو مطلب ستاسو په پوهې باندې دلالت کوي. نو دا به دوی ته څوک وښیي چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله مونږ مثلا یو پولیس ودرئ، مونږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم، تاسو ماته لیسنس وښایي. اوس پولیس او لیسنس خودل دا د ټرافیک کار دی. نو دوی پولیسان پوښتنه کوي، که ته ورته وایي چې هلکه ته پولیس یې، ته لیسنس پوښتنه مانه مه کوه د ډرایوینګ، نو هغه په دې خبرې باندې غوسه کیږي چې ته ماته ښایي دا کار. همدې ته ورته نور ډېر شیان چې ته نشې کولای دوی ته ووایې چې ته ولې دا کار کوې، دا کار صحیح نه دی. نو که چېرته تا دا خبره ورسره وکړله، نو بیا ستا بېزتي هم کیږي. یعنی مونږ مثلا چې په کوم ځای کې یو، د هغه مارکیټ مسؤول چې یو مثلا تجار سړی دی، نو هغه په دغه سړک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي، د دوی مسؤولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم، کنی بیا دې په دا سړک کې راکش کاږي. نو دا خبره چې مطلب که چېرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي، نو هغه بیا په سړک کې راکش کاږم خبره کیږي چې سړی د خپل عزت نه دلته وویریږي، او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خو دا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل راځو اساسي او بشري حقونو ته. دا څومره دي اساسي او بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایي چې زه ته راکش کوم او د پښو لاندې دې کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي؟ دا څومره د حقوقو خلاف کار دی؟
الله عزوجل چې دا هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي، مګر کله چې مطلب زمونږ حقونه دلته تلف کیږي، هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې مونږ ته الله عزوجل راکړي دي، هغه د دوی په نظر کې نشته. دوی خپل یو قاعده، یو قانون دې شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښیي، هغه خراب دي، هغه ډېر صحیح نه دي، هغه کېدای شي تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه اخیستل سوي دي او یوميات کړ چې هغه د فکر ازادي ده د وینا ازادي ده هغه دوی نه لري نور کوم حقونه دي چې هغه ډیر زیات ضروری دي لومړنی دي خو افغانان نه لري.
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي یعنی مطلب زمونږ خزینه ته پکا هغه دلته د زده کړو ازادي نه لري یعنی اوس هغه ته مثلا په صلحه او دلیلونه رامسته کیږي چې دوی کدا زده کړی کوي نو دغه مشکل ته جوړیږي یا مشکل ته جوړیږي او باوجود دې چې دې ته دا فکر نه کوي چې کدا زده کړونه کې څومره لوی مشکل جوړیږي دې ته دا فکر نه کوي چې یعنی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې ښځې زوی وای کچیرته مثلا دا هغه مور چیرته مثلا یو سمه تربیه نه ویلې دلې آیا یو پیغمبر به داسې مطلب زیږولای وای ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دي هغه هم د همدغه ښځو زامن دي هغه میندې چې مطلب به تعلیم دي د هغه اولادونه چې موږ مقایسه کو د هغه میندې سره چې تعلیمونه کړی دي. مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړی دي چې مطلب دا موږ ته د یو شرم ځای دی چې موږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډیر عادي عملیات موږ ته نارینه وکړي نو دغه چې دی یو ډیر لویه ستونزه ده چې مطلب نه پوهېږم چې دوی ولې دې ته نه کېږي. لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې فول وصل چې موږ د نجونو تعلیم ځکه بند دی چې په فلسطین کې جنگ ده. نو چې په فلسطین کې جنگ وي زه به سبا ته ډوډۍ هم نه خورم، زه به چې دی ژوند هم نه کوم، زه به خاند هم نه، ولې چې په فلسطین کې جنگ ده. نو ځینې داسې دلایل وي چې یا خو سړي ته به خندا ورځي او یا پرې افسوس کېږي چې یا زه پوهېږم نه او یا کوم داسې.
بله، او ورستر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې دی وګړي حق ده دا ورنخل کی. مثلا ځوانان درول کیږي چې جامې دی ولې دا رقم دی، مثلا ورته ویل کیږي وښتان دی ولې دا رقم دی، دغه څومره روانن په ځوان بد تاثیر کوي په ټول خلکو.
دا خو مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې د یو چا په شخصیاتو کې مطلب دوی لاسوهنه وکړي. نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنګ شي چې د هغه په شخصیاتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي، دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیاتو کې لاسوهنه کوي هغه خپل کور پرېږدي. دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بې تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان نه لکه د سیلاب په څیر روان دي، هغه د همدغو مجبوریتو له وجې نه داسې کار کوي ځکه چې دلته د دوی په هغه شخصیاتو کې ګوتې ور وهل کیږي چې تاسو یا جامې داسې اغوندي یا سټایل داسې کوئ یا مطلب ولې داسې ګرځي او ولې سندرې اوري او دا کوي یا کوي، فقط د مونږه د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي. نو مطلب دغه تاثیرات هم دا دي چې خپل دغه خلک خپل وطن پرېږدي او زی نو دا چې مطلب هغه موږ تاسو یو ټپل روي چې وای که زما خپل جانان سړی وې زبر د بل ډولې ته ولي ور ختمه. نو که زمونږ مطلب دغه خپل وطن سم وای، مشران سم وای، نماز کول په خارج کې زه ولې تل مال ته پردې مزدوریانه کولې دلته مطلب خلک چې مطلب ماسترا ولري الته بیا په مثلا داسې وظیفه بکې چې هغه به د دوی بې عزتي وي هغه وظیفه. نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړي هغه چې په یو روپۍ خرڅي وای خدای دا بازار ته اله کړي په مغلو د مخلص حسن په یو موټی چرنه وزي.
درسته دي چې کله په یو ټولنه کې وګړي اوسېږي ټولې مساوي حق یا رقم حق باید ولري، هغه ټولنه بیا په دغه سی یو شرایط یا په دغه سی وضعیت کې مخ کیږي. دا وسنی کسان په دې پویږي نه کڅنګ چې اکثریت حق در پولاند کړای ده او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خیو
پرن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پويږي یو څوک ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یو وشته مې پیړی کې هغه ژوند وکي او هغه په دغه شانو باندې پوي نه شي. نو دا به کوي هم داسې ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو موږ ته مطلب دا معلومات خکېږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي. نو سړي خبرې سړی مطلب نشي کولای کنه وایي د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي لډاره سړی څه وایي. او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه مونږ ته معلومیږي خو دوی داسې نه دي چې نه پوهیږي، دوی ښه پوهیږي مګر کیږي ترې همداسې یا کوي همداسې.
مخکې تاسو د فکری ازادۍ حق یو څه یاد کړئ په خپلو خبرو کې، که دا موضوع لږ زره پراخه کړو، درته ووایه یو څوک چې فکری ازادي ولري څومره ذهن، فکر، استعداد وده کوي؟
فکری ازادي ګوره چې کله، یعنی مطلب دغه ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي، نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي. څومره چې مونږ مثلا فکر کوو، لکه استاد ته زوی اینشټاین چې کومه اختراع کړي، دا ټول په اول په امیجینیشن کې کړي دي، کله د تخیل کړه ده، بیا هغې نه وروسته دا کوم شیان د چې کړي دي دا ټول په تخیل کې کړي دي، هلته چې کامیاب شوی ده بیا وروسته دی په فزیکلي بڼه باندې دا راڅرګند کړي دي. نو که چېرته زما تخیل زما په ذهن کې وي یا زما سره یو مفکوره وي، یو چا دار راونه باسم او دلته عملی نه کوم، زه به څه پر مخ لاړ شم. اوس دا زه چې تاسو سره غږیږم، دا زه درته وایم چې زه، یعنی زه همدا اوس تاسو سره چې زه دومره با جرأت خبرې کوم، دا زما د جرأت 100% حصه هم نه ده، ځکه یو نه په څه نه څه درجه کې سړی د ډار احساس کوي، ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې، او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور څه نور څه نور څه نور خلک لري. نو کله چې مطلب ما ته فکری ازادي میلاو نشي، نو زه څنګه پرمختګ وکړم؟ یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیورو ساینټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونه را برسېره کړم چې انسان څومره قوي دی، په هغه کې چې زه تر کومه ځایه پورې تلم زه په دا باندې مطمئن یم. که ځینې نظریې مونږ اوس دلته ووایو، وبای چې دا فلانی کافر دی، ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو. نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي؟
بله، یو مشهور خبر مونږ او تاسو لپخانه لرو، وای حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. په اوسنۍ شرایطو کې دا خبر څومره عملي کېدلی سي؟
څومره فکر کوم کنه دا ډیر یو ماهرانه پلان دلته روان دی. هغه دا دی وای چې ته یو سړی وګه کنه، نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه وي. یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دغه ملل متحد چې دی وایي مطلب 98% خلک دلته بیکار دي، یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکار یې، مطلب تا پسې شاته کور نه وي، نو هغوی تا نه خوراک غواړي، نو د خوراک د اخیستو لپاره هغوی د ځینو شیانو ته دومره فکر نه کوي. خو که چېرته دا خوراک بیخي پسې ورک شي، نو بیا یو انسان راجګیږي، په تا باندې چک هم لګوي. نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کوم ځای ته ځي هغه چې کوم پلان لري، دغسې پلان دلته عملي شوی دی. یعنی نه دې پرېږدي چې مړ شي او نه دې پرېږدي چې ژوندی شي. نو په داسې یو حالاتو کې چې دی مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده، او یا دغه تاثیرات دي چې هغوی دې شیانو ته فکر نه دی. هغه وایي که زه راووځم مثلا دغه مبارزه شروع کړم، نو زما کورنۍ پاتې کیږي، هغوی ته ماته څوک پیسې راکړي. دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سبوټونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته. ولې هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې راڅرګندېږي، دوی یې سر ورغوڅوي یا دوی مخه نیسي، ځکه چې همدا خوځښتونه بیا د ولس زور جوړیږي، او د ولس زور بیا د خدای زور وي. مګر هغوی خوځښت چې هر یو خوځښت رامنځته کیږي، هغه یو سپورټ لري، مګر دلته سپورټ نشته. زه چې مطلب تر څا سپورټ ولرم، مطلب زما کورنۍ ته یو څه ورسیږي، نو زه به وکولای شم چې یو دویم غږ جګ کړم. کله چې مطلب یو څه نه رسیږي، نو ماته په لومړیتوب بل څه وي. هغه چې وایي کنه فوډ شیلټر اینډ مطلب د اوسېدو ځایونه، دا چې د هغه لومړني ضرورتونه دي، کله چې دا ماته رسیږي، نو زه به بیا دویم غږ جګوم، او کنی نه زه نه شم جګولای. نو اوس ټولنه په دغسې حالات کې قرار لري، متاسفانه.
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه یې دي، چې موږ اساسي بشري حق څه ده
وضعیت ده، لکه اوس مثلا په افغان فعالان چې مطلب په خارج کې اوسېږي، مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي، هغوی مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو را پاڅېږي دسې وکړي یا سه وکړي کنه. نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي. یعنی مطلب هغه لکه که تاسو مثلا په خارج کې کار ونه کړي، تاسو کورنۍ ته ځنه څه دومره پیسې ورکول کېږي چې هغوی خپل ژوند پر مخ ویسي، مګر دلته هغه څه نه دي. یعنی هغه لومړیتوبونه دوی ته نه ورپوره کېږي، نو ځکه خپل حقونه ترنه یاد وتی، دوی صرف غواړي ژوند دی اوسېږي. او ډېر هغه خلک چې ډېرې هیلې لرلې، هغوی هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوند دی اوسېږي.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو، هغه کسان چې خپل حق ته رسېدلي دي، کوم حق چې اساسي او بشري حق ده، لومړني حقونه دي، څومره ذهنان روحان دوی آرامي او دوی پرمختګ کولای شي؟
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تا ته مثلا هغه کم تشویشونه چې تا ته کم هغه تا کم ضرورت دي، کاغه تا سره نه هغه تا ته تشویشونه جوړوي شي، او تا د نورو لارو نه راګرځول شي، کاغه چیر ته تا ته پوره وي، نو دا واضحه خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کړي. منګه خیاغه از منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمبر توپ او دویم نمبر توپ دی پسې مګر زه تاس میډل کې اوسې گئی پینځم شپږم نمره ترسو تاسو نور سکلز وخت پیدا کی نور سکلز د کین کله چې مطلب زمونږه غلمړنی ضرورت پوره وي نو مونږه دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځيبو چې لمړنی ضرورتونه پوره نه نو سړی خپل حق او هیلو ته چې د فکر نه چې هغه پوره کی کله چې دا پوره نو ځکه خبره ده چې زب خپل هیلو باندې کار کوم زب خپل هدفونو ته رسیدم او هغه ویژن چې زما په ذهن کې ده زب غواړم هغه ته ورسیدم نو د خپل لمړنی ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه ګټې دي.
bale اوسنی نظام تمام یو څو خبرې ولرو هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زموږ په پاک کتاب قرآن شریف کې د انسانانو لپاره راغلی دی هغو باندې سترګې مه پټوئ خلک په دې باندې پوهیږي په دې هکله به تاسو څه خبرې دوی ته ولرئ.
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ یعنې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوي دي د الله عزوجل لوري هغه موږ ته راکړي یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارۍ وکړو مجبور دوی ته زارۍ وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکړي خدای به ته چاته ووایي څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته ووایي نور دغه حقونه چې مطلب موږ دوی ته دانه دانه کې یک دو دوی ټول په پوی کې دا به ضرورت نه وي چې موږ دانه دانه دلته ورته وي چې تاسو موږ ته دا حق راکړي د زده کړو حق راکړي د ازادۍ حق راکړي د کار حق راکړي د یو نوی نوښت راتللو حق راکړي که زه چیرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم په دې افغانستان ته راوړم نو هغه ته د کفر په سترګه مه ګورئ هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوئ نو دا به چاته ووایي دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده او دوی هم په دې باندې پوهیږي اگر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکي نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلي شوي یو چې مطلب هغه هر هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو نو مطلب دی دیوال ته لګیا اوسې چې دا نه اوري نو ته خو بل اخر دا ناهیلي کېږي چې مطلب زه کوړتو هم نو هیڅ فائدہ نه کوي نو څه هو
نړیوالې ټولنې نه بل تاسو غوښتنه چې هغه دوی ګوري چې ورځ تر بلې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه ښیي دوی ته به تاسو څه ویل ولري
نړیوالې ټولنې خو مثلا زه به دا وایم چې نړۍ چې څومره ځکه چې مطلب په ځینو مملکتونو کې چې څومره ناانصافۍ روانې دي نو هغوی د کیسې یو اړخ ته ګوري نو هغه دې ته نه ګوري چې مطلب وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلي نو دې شیانو ته نه ګوري هغوی دومره هم باانصاف خلک نه دي که چېرته هغوی دومره باانصاف خلک وای نو په تېرو شلو کلونو راواخله تر اوسه پورې به موږ سره په هغه رقم ته چلند کړی وای چې نن دغه ورځ نه راتله که چېرته دوی لګیا چې زمونږ ټولې خبرې ومنه او چیرته غوی لګی چې مونږ ټول خبرې ومنه نه دا شړې به وړې نشي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر زیاته مننه اسلام
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنۍ حقوقو پاکل باندې خبري وشوي او لمر سره ملمو قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو پاکل چړني کړی دي تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری
مالور غانې په کور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پودکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
لبامی بلخارا پاتا دنوروز د سحر بادا دنوروز د سحر بادا وسر لیتا عشق را خور کا وسر لیتا عشق را خور کا لزار امل بلا لزار امل بلا دهلم
تکړم ستایاري دا در توایا مخکارا نکړم ستایاري دا در توایا مخکارا دته روم ژوند بنور دا ستا په سهارا اے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلیت کڑلوخکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
مکتب ته تللو هرته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې همدغه وخت به بیا هم صنف نه بعد موسوتله
تر پسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی همسې ساتلي
زړه مې داسې ډکې زړه مې په چغو چغو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي دا ډېر ماته ځورونکی ده
لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
د ازادي ملمه
السلام علیکم زه احمد تکل د خبرونه قربت تاسو ته راغلاست وایم ملیحه نوری هغه افغان انجلی ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحه اکادمی په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. لملیه نوری نمې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان پخپل تاسو ته درو پیژني.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیه نوری یم، د ملیه اکادمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړای او بیا ثانوي او بیرته پانتون مې په کابل کې ویلې را. او بعد له دې نه چې دغه تغیرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړای چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی د په یو نحوی مونږ جوګریو سکره یو دوستي کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکادمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیه اکادمۍ په باب یو څه نور هم راته وایست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیه اکادمۍ اول آیډیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضي دوستان چې هغه د ما خارجي دوستان دي هغه ما سره مرسته وکړه. یو د ما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار مې دا هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلیټ فارم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړو. او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکادمي ته ورکوي، هغوی هم موږ سره د برنامه کې ده. او د موږ په اکادمي کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې موږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول آنلاین سبق وای او د بیټری دوی پلیټ فارم د چې د بیټری له طریق و دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي او د دوی پروسس نمراتم کېږي او دوی ارتقام لیا سم نه بل سم ته ارتقام مومي او کرایسي چې بیا لکه نېشنل اگزام ته یا پانتونو ته هم لاري پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسېږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 انجونو شاوخوا مونږه هغه انجونې لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونې دي چې دوی هلته قانونی اوراق داشتن هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونې هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با او از اول نجله همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چی بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویر چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي، دوی کرایسي چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شان می واخیسته، بیا غوښتل پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله بیا دوی بیرته اجازه را نه کړه. نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و وس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ داسې جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راځي او له سره سره مکتب شروع شي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی الته خپل درسونه کوي غواړي الته هم دا باور کی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضاوي یا نور خلک غواړي نور انجونی غواړي چې په دې خوندزي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلیټ فارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجائش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فل حال لپاره یو خداله چې مونږ وس پایلټ مونږه مخې ته وړو د غشپت سره شاګردان سره، او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل دې چې پایلټ مونږه تمام سه بیا مونږه ټارګټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره انجونو ته نیولای ده. اگر چې تقاضا زخت ده د ځکه وام نه بعد قوند انجونو فکر کوم یو میلیون نه بعد ډېر کټو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي، نو تقاضا دې ته زخت ډېر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو، خو کب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت ده او مونږ کړای شو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګټ د تعلیمي کال ته درې زره انجونې دي چې دغه درې زره انجونې به مونږ کبر کولای سو، تر هغې ډېر به مونږ نه سو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي، بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د ښوونځي د اسنادو د اعتبار خبره یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوي؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګری لخوا اخلي، بیټګری تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګری لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي، او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
هغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کبک ایل ایل سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړی دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوی دا او دا غوی نصاب موږ تطبیقو او شاګردان کړی سي چې بیا بعد د دینه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوی تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به دوی وي خو زبه او ديني تعلیمات به دوی له خوا دي سره ترکیب سوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړای نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لټریسي ده او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګری ورکي د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګری کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هغه د غوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقي کې فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو زبه د دري او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي.
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګری خپل چونکی هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د مونږ شاګردان تم بیا د کمپیوټر درسونه د خپل خوا ورکول کېږي او تصدیق د خپل خوا کېږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګری اخلي، هغه ډیجیټل ډیګری دوی هغه خپل د کمپیوټر لټریسي نه اخلي چې به ډیګری نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی د رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یا وزنه جای کی چې دا مکتب د دې اسنان نه منل کیږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې نه تدبیر نیولای دا چې کا مکاتب خوشی زی او بیرته انجونی و سیکرای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ ایدوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای دا. نو کله چې کا حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا ایدوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړای چې د افغانستان د نه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړي؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته لستره شروع کوو د غوی برنامه او جدید الشمول په زیرو موږ بیرته لستره نیسو. خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مونږ تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیکي شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ به ته جدید شمول پذیرو شروع کوو.
ملیحه اکادمی د اوس لپاره ډیجیټل خوانځای دی یا آنلاین خوانځای دی، پر اتلونکو کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کومنګ امکانات درلوده کې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغه ته هم اړتیا ستاسو تاسو اوسنی حالت په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت شته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وابنه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د باز این جی او لخوا پرداخت کیږي، قطر فاونډیشن دا او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لکه د نن ادب هغه باز کومک دوی هم ورسره کوي، او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړی وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټ چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړی وو، بیا هغه آرټ مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړ، او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي، کاپ دوی ته د اکادمی لخوا ام انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کیږي، او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکادمی لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درس ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو، او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکړي.
اغلی نوری، اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال 3 لک ډالر شاوخوا کې تخمین شوی ده، چې هغه کې بیا ایدو یا مواد انټرنیټ مصرف، د لپټاپونو مصرف، او د اساتید ماش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی، دغه ټول چې مونږ سنجولای ده د 3 لک ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره، او هغه فقط هم دغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې د پښتو ژبې او دری او دینی تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوک ال ال سی سره چې مونږه قرارداد کړی دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په تروباندې تطبیق کوي، نو هغه لپاره اساتید د غوی لخوا مونږ ته راکول کیږي تر څو دا برنامه په هغه ډول چې دوی خپل غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپل استاد پاتې ما په افغانستان کې، او هغه اکیډمیک بیک گراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و، او زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده، او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کیږي، ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېم حمل کې به دا مکاتب خوشی کیږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی، او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولی سي او یو څه کولی سي، او چونکه چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره و، او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دوره ته چې کله بیا د لاکډاون سوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو دې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه انلیمیټډ شاګرد نه سویا دا ولای او یو د اغه کنټرول اول بیا څه مونټاپ سخت وو. نو اصل کې دا ایدیا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلوده، ما وای خا ک دوی نه سکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي اډی خپل مونږه دې په بدل دوی ته اغه آنلاین سنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته لا مور کې. نو اېدې اغه نظریه ټول شان لاغي جنا ما ترغلا او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سي جوړ کوچی مونږه وسکرای ام ټایم ته کې منیجمنت مونږ تاسانی ام د شاګرد کنټرول لیول مونږ تاسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای چې په واتس اپ کې یو مشکل لته شاګرد نه سي کنټرول ولای خوده سنفو کې بیا مونږه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننای کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو هغه فارغه خپل یو د سي پښه د شاګرد ته یو فشار هوندی دا چې شاګرد باید نننای درس په خپل وای ځکه بیا سبا درس ته دې تصنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه او بیا موږ د پلیټ فارم جوړ کړ او بیا زه دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې اولنی میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نن کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي یي خو مجازي په توګه یعنی مونږه اغه لاب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای دا او دوی موږ جنا بیا اغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې به مونږ سره لوړ نمبر لري یا د سوالونه لکه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی دغه په مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کوي ځان ته واخلي. نو ایدیا په کل کې دینه پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وي؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوی وي؟
نه نه، هغه وخت ډیره وړه ما خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه و. اغه یم بایس چې ماته یو اغه احساس راکې چې نه زبایت یو څه وکړم دین جنوتا او بل څنګه چې ما وویل د ما سرکار امدغه شاګردانو سره ځکه چې استاد فاتو ما او ما انجونو ته درس ورکوله. نو دغه هون شان وایسه او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شي زه معمولا چې نوې صنفو ته زما بیا خپل شاګردان ته وایم چې یو ورک وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله. زه لاړم د شپږم صنف د انجونو صنف او ته لاړم مالی تاسو خپل دار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا وایم چې اوس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې ده دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چهار جلې لیکلای و چې د مونږ ویر ادا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یوازې نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویل چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تناغوی نه درلوده. هغه ویر هر یو استاد درلوده، هر یو افغان مور یا افغان خور او یا افغان پلار درلوده. نو هغه ورس ما وای چې د سینې چې ځوان کې سي او چې ته د شي ته لا جواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکاو. اما هغه ورځ ما تصمیم ونیو چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زه نه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم خدای دې کې شپږ سوه پنځه سوه خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم. نو دغه به ماته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ دغه نه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي او دا په خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته. زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی میسجز چې کوم ماته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو وی ماته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا تر واستو. نو دا په خپل د سیو ډیر خې حس ده چې فکر کوم ارزښت لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجنونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره و چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویله، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچن، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورېرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق په ارتباط کې وم، نو د ما له ټول نه غټ ویرم دا و چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
اٹکل کولای شي. هله لری چې ملیحه اکاډمی تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملاً په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنا که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ځتی دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته د مونږ نجونې ځتی مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهېږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخت ډېر زیات کیږي. نو دغه غونشانی دی باعث کیږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکاناتی و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد کړه کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسی کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندیږي که پوهنتون بندیږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسی کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات ارائه سي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغم والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوری، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
حکومت
ختمیدون کی نه دی ونځي هغه برګر مې ډېر یادې کې څه کول ډېره زیاتې سره ورسره خپه یم چې څومره مزهدار و خپلو سنفیار سره به یو چیرته تلو
مالور غانې په کور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو
خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه ار خواته بل شوه نن دی مینه مشانونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا وم سنف نه بعد موسوتله
تر پلسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. اماسې ساتلي
زما داسې ده کې زما په چغو چغو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
دینجن په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې جوړه